په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. په تخار کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن یکشنبه د یو کان د یو برخې نړېدو په پیښه کې د کان 15 تنه کارګران مړه شوي. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښه د چاب ولسوالۍ په انجیر کلي کې سوې ده. نور توضیحات نه دي ورکول شوي. تر دې مخکې ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه پیښه د سرو زرو په یو کان کې سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هایت وایي چې افغانستان ته تللی چې پر روان ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنۍ د ثبات دغه ورځ د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړای شوي او وخت نا وخت د دوی لارې نونه هم ځپل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالی، اقلیمی بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل رسمي ټویټر کې په فاریاب کې د 14 کلن حضرت ګل عکس هم خپور کړی چې د دې پروګرام د خوړو مرسته یې ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیون وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 20 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د استرالیا بریزبن ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان را روانه مسابقه د سیشن به پورز د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې بنگلاديش وتوانید زمبابوې ته په 3 وکټو ماتې ورکړي. په بله مسابقه کې پاکستان له هالند لوبه وګټله. درېمه د هند او جنوبي کوریا ترمنځ روانه ده. هند د لوبې ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د نړیوال جام لوبې د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل شوي چې پیلوبه یې د نومبر پر 14 ده. د سومالیا ولسمشر حسین شیخ محمود وایي چې پرون په پلازمینه موګادیشو کې غبرګو موټر بم حمله لږ تر لږه 100 کسان وژلي. هغه نن د پیښې په ځای کې خبرلانو ته وویل چې لګڼې ګڼې پر ډاک سړک په بمي حمله کې نږدې 300 نور کسان ټپیان شوي دي. محمود زیاته کړه دا چې نسی کولای ټپیان د تداوی لپاره له هېواده بهر ولیږي، له خپلو نړیوالو شریکانو او په ټوله نړۍ کې له مسلمانانو غواړي چې سومالیا ته ډاکټران ولیږي. تروریستي ډلې الشباب چې لال قاعده شبکې سره اړیکې لري د دې حملې مسؤلیت منلې او ادعا یې کړې چې د پوهنې وزارت یې له غیر اسلامي هیوادونو د مرستو ترلاسه کولو له کبله په نښه کړی دی. په جنوبي کوریا کې د هالووین جشن پر مهال مرګونی پیښې د دغه هیواد وګړي ولړزول. دوی نن پر دې پیښه غمجن دي. تېره شپه د پلازمینې سیول په یوه تنګ سړک کې د ګڼې ګوڼې له کبله 151 تنه مړه شوې دي. راپورونه وایي په دوی کې 9 تنه یې بهرني وګړي دي، خو مشخصه نه ده چې د کومو هیوادونو. د جنوبي کوریا ولسمشر نن ملي ماتم اعلان کړی او امر یې کړی چې د دغه هیواد ملي بیرغ دي نیمه ځوړند وي. چارواکو نن ویلي چې ممکن د مرګ ژوبل شمېر زیات شي ځکه په 2 اتیا ټپیانو کې د 9 روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې بدخشان کې ځینو نجونو محصلانو ویلي چې طالبانو د دې لپاره ډبولي او پانتون ته نه دي پرېښي چې چادرې یې نوې پر سر کړي. د کابل اوسیدونکي د غلاو له زیاتوالي شکایت لري چې په ځینو مواردو کې خلک وژل شوي هم دي.
د مقتول سره سپین رنګه ټوډۍ وه او لو سره هم همداسې موټر و. دی له موټره کته کړی و خو دوی سره فکر کوم چې مسله منځ کې راغلی وه او هملته یې ځای په ځای ویشتلی و.
دی وشنونکي اوري چې د غلاو پر زیاتېدو خپل نظر سره شریکوي.
داخل د ښار کې د پراخې بیکارۍ او د کاري فرصتونو نشتون خلک طبیعي دې ته اړ باسي ترڅو یا غلاو کې یا له بلې خوا نه خپل ژوند وچلوي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې د هالووین جشن پر مهال د ګڼې ګوڼې له کبله 350 زیات کسان مړه شوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په بدخشان کې هغه اعتراض کوونکي نجونې محصلان چې پوهنتون ته د ننوتلو مخه نیول سوې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل ډبول سوي دي. د ازادي رادیو ته ویل سره لدې چې حجابونه درلودل او ماسکونه هم تړلی وو. د بدخشان د امر بالمعروف ادارې او د پانتون د ساتونکو لخوا لدې کبله چې چادرې نه لرلې پانتون ته د ننوتلو مخه یې نیول سوې ده. په دې اړه د طالبانو حکومت د نظر اخیستلو هڅه مو هم وکړه خو بریالي نه سو. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بدخشان پوهنتون د ښځینه او محصلانو حقوقتنه خو داسې ښکاري چې د دې حقوقتنې ځواب د طالبانو لخوا په درو ورکول کیږي. دا ویډیو چې د بدخشان ولایت پوهنتون ښځینه محصلانو ازادي راډیو ته استولې لیدل کیږي چې طالبان دغه محصلان د درو په وهلو سره د پوهنتون له دروازې لري کوي. اعتراض کوونکي محصلان وایي کیسه دا وه چې د طالبانو امر بالمعروف کسانو د پوهنتون ساتونکو چې د طالبانو لخوا ټاکل شوي نن سهار محصلان پرې نه ښودلې چې پوهنتون ته ننوځي. دغه محصلان ادعا کوي یوازینی دلیل چې طالب ځواکونو دوی پوهنتون ته نه دي پرېښودلي دا و چې چادرې نه درلودې. د دوی له ډلې هغوی چې نه غوښتلې نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
نن چې کله مو غوښتل پوهنتون ته ننوځو موږ ته اجازه رانه کړل شوه چې پوهنتون ته ننوځو. د امر بالمعروف محتسبینو او ورسره د پوهنتون ساتونکو دلیل ادا وړاندې کو چې ولې موږ برقې نه دي اغوستي. کله چې موږ مقاومت وکړ دوی په موږ لاس پورته کړ، موږ یې په وسلو ووهلو، په درو یې ووهلو چې یو شمېر نجونې زخمي هم شوې، زوفی وکړ او ولوېدلې. موږ لاس ونه خیست سره له دې چې ووهل شو او په موږ باندې فشارونه هم زیات وو، خو پوهنتون ته ننوتو او خپل درسونو ته لاړو.
هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ته استول شوې پکې لیدل کیږي چې ښځینه محصلانو اوږده حجابونه اغوستي او ورسره ماسکونه هم تړلې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر او د بدخشان ولایت د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس معزودین احمدي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د اعتراض کوونکو وهلو ټکول د طالبانو لخوا کومه نوې خبره نه ده. له دې وړاندې په کابل کې هم یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو ادعا کړې وه چې طالبانو وهلې او ډبولې او دوی سره د تاوتریخوالي ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې، خو د طالبانو حکومت ویاندویانو بیا تل د اعتراض کوونکو نجونو او ښځو د وهلو او ډبولو ادعاګانې رد کړې دي. د یادونې ده چې مخکې له دې طالبانو په کابل پوهنتون کې نجونو محصلانو ته د رنګه ټیکریو له امله پوهنتون ته د تګ د ننوتلو اجازه هم نه وه ورکړې. طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د حجاب په اړه کوم څرګند تعریف نه دی وړاندې کړی. په افغان ښځو او نجونو د حجاب اجباري کول له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته په زده کړو بندیز او په ډیری دولتي ادارو کې له کار نه د ښځو راګرځول هغه محدودیتونه دي چې په تیر یو کال کې طالبانو په افغان میرمنو او نجونو لګولې دي. دا محدودیتونه په افغانستان کې دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې په دولستیو کې د غلاو پیښې زیاتې سیوي او دې کار دوی اندېښمن کړي دي. کابل شریان داسې مهال د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي چې د احمد شاه بابا مینې د یو شمېر اوسیدونکو په خبره پرون د کابل په دې سیمه کې یو ځوان د غلو لخوا ووژل سو. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي د غلاو او نورو جنایي پیښو د کمیدو لپاره یې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا کیږي پرون ماسپښین غلو د کابل په احمد شاه بابا مینه کې یو ځوان وواژه. د دغې سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کس جسد د دو ساعتونو لپاره په سیمه کې پروت و چې وروسته په یو امبولانس کې ولېږدول شو.
کله چې ورغلم مې کتل چې د دې منطقې ځینې امنیتي مسؤلین او خلک له جسد راټول دي، نو عمل ته د مسجد مولا امام هم حضور درلود. یعنی دغه په حضور کې دغه حادثه سوې وه. مغنم پوښتنه وکړه، هغه ویلې چې د مقتول سره سپین رنګه ټوډۍ وه او غلو سره هم همداسې موټر و، دی له موټره کته کړی و، خو دوی سره فکر کوم څه مسله منځ کې راغلې وه او هملته ځای په ځای ویشتلی و.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه لیکل شوي او ویل شوي چې وژل شوی کس انجینر و او اکرام الله نومېده. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان د دې پېښې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. موږ هڅه وکړه چې د وژل شوي کس د کورنۍ غړي هم پیدا او ورسره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د کابل یو بل اوسېدونکی همایون هم وایي په دې ښار کې غلاوې ډېرې شوې دي. دی وایي د تېرې شنبې په ورځ په یوه ټکسي کې کېناست چې کور ته لاړ شي، خو په ټکسي کې ناستو غلو پرې حمله وکړه او هر څه یې ترې واخیستل.
دروازې بندې کړلې او په ما باندې توپانچه او چاقو راوباسل چې شور نه خوري کنه وژل کېږي. نو ما سره موبایلونه، پیسې او یو قیمتي ساعتو، نو دا ټول رانه واخیستل. په ما باندې ډېر زیات وارونه مو کړل، ډېر زیات یې ووهلم، خو زه ترنه خدای پاک وژغورلم. له دغه ځای نه سل 200 متره اخوا ته د پولیسو چیک پوینټ هم و. نو حتی دوی دومره زړورتیا درلودله چې سل 200 متره هاخوا ته د پولیسو چیک پوینټ و، بیا هم دوی ویره نه درلودله.
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران که څه هم په کابل کې د غلاو د ډېرېدو او د دوی لخوا د تدابیرو د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وی ویل دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره دوی له خلکو غوښتي چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي.
یو قسم دعوتي لړۍ شروع شوې ده. هغه اپارتمانونه چې غټ غټ کورونه وي، غټې ویلې وي، د هغوی مالک ته ویل کېږي کمرې په ارزښت باندې پیل کېږي او ورته وایي چې مثلا کمره باندې دومره مصارف نه لري چېرته چې دي پېښو مخه نیولی شي. هغې پرتله کمرې ډېرې سهولتي دي، باید ولګول شي. د حوزو لخوا، وکیل ګزارانو لخوا، د مسجد ملا امامو لخوا او د مشرانو لخوا دغه شانت یو دعوتي لړۍ شروع ده.
ښاغلی زدران وایي دوی د کورونو مالکانو ته سپارښتنه کوي چې کمرې ولګوي، خو که څوک یې نه لګوي جبري نه ده. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام چارواکو ویلي وو چې په پلازمېنې کابل کې 300 امنیتي کمرې نصب دي او 100 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې په ټولو سیمو کې امنیتي کمرې نصب شي. د کابل ښار اوسېدونکي وایي که د وسلوالو غلاو مخه ونه نیول شي، ښایي د غلاو ګرفت نور هم لوړ شي. د تیر جمهوري حکومت په مهال هم د غلاو په ګډون نورې جنایي پېښې د کابل ښاریانو لپاره یوه جدي ستونزه وه چې په ځینو مواردو کې پکې د وژنو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
ومردل چې د کابل ځینې اوسېدونکي وایي په دې ښار کې غلاوې زیاتې سوي او دې کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. د کابل ښاریان داسې مهال د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي چې د احمدشاه بابا مېنې د یو شمېر اوسېدونکو په خبره پرون د کابل په دې ساحه کې یو ځوان د غلو لخوا ووژل سو. د طالبانو د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د غلاو او نور جنایي پېښو د کمېدو لپاره یې له خلکو غوښتي چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي. د سیاسي مسایلو له شنونکي وحید وصال څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې کابل کې ولې د غلاو پېښې زیاتې سوي دي.
دا یو حقیقت دی چې په کابل کې په وروستیو کې دغه پېښو ډېر سرایت کړی ده، خو ولې د دې رغنده تاثیرات چې کله د نظام په کچه باندې تحول رامنځته کېږي او تر 50 لکه پورې مامورین او نور داسې اشخاص چې یو مدرک یې درلود، عواید یې درلودل تر څو د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي، ولې بیا باوجود د هغه څخه وروسته په داخل د ښار کې د پراخې بیکارۍ او د کاري فرصتونو نشتون خلک طبیعي دې ته اړ باسي ترڅو یا غلاو کې یا له بلې خوا نه خپل ژوند وچلوي. نو همدغه اساس هم ده چې څو مهم ټکي دي چې نظامونه حتی دولتونه چیلنج کوي. هغه د یو د پوهې او د تعلیم کچه ټیټوالی ده په ملتونو کې، بل فخر ده، او بل تر ټولو اساسي مشکل دا ده چې د حکومتداري ساختار یا یو داسې مسلکي پروفیشنل ساختار نشتون په ټولنه کې دغه بېثباتي او ننګونې رامنځته کوي. بل تر ټولو چې رغنده تاثیرات لري په جامعو ټولنه باندې، هغه له نړۍ سره د اړیکو شتون ده. نن د ګلوبایزیشن دوره ده، باید موږ په یو نړۍ کې د یو کلی په حیث باندې ژوند وکړو، تر څو نورو ملتونو سره ګډ اړیکې ولرو، راکړه ورکړه ولرو، اقتصاد ولرو، تجارت ولرو، یو ډول عواید راکړه ورکړه وسي، تر څو د خلکو پر ژوند باندې، د ژوند پر ثبات باندې، پر اقتصاد باندې تاثیرات وخوره کړي.
بل وصل سب دغه کسان واقعا وسلول غلی دی که بل څوک، ځکه چې طالبان خو لومړی ورځو په کابل ولایتونو کې کور پر کور تلاشي پیل کړه او زیات وسلې ټول کړې.
ګوره د نظامونو د چیلنج کولو تر لپاره همدغه سی وسلول غلم په لار چول کیږي چې دا یو سناریو کې دلې ممکن دغه وسلول غلوي چې دی یو میکانیزم سناریو لاره دلته دی یو پروژه په هیڅ باندې استفاده شوی، تر څو دغه نظام د دغه طریقه پر ملت باندې د فشار راوړلو له ادرسه باندې دا چیلنج کې ویننګوي او دې ته اړ باسي ترسو دلته یو بغاوت راپورته د موجوده نظام پر وړاندې باندې چې یو داسې انځور وړاندې کې نړۍ یو یا سیمه او یا په داخل ټولنه کې چې دلته فرصتونه د کار نشته ده، خلک له غربت سره مخ دي، دلته خلک یو یو با سهولته ژوند نه لري. نو همدغه مشکلات دي چې نن ورځ دغه ټولنه دغه جامعه دغه خلک کولی سي زر د استخباراتي لومو ښکار وګرځي، په دغه لومو کې وګرځي، مجبور سي له استخباراتي ډلې سره له وسلوالې ډلې سره لاس یو کې تر څو د خپل ژوند د ثبات دپاره د پایښت دپاره حداقل یو درآمد پیدا کړي. نو په دغه برخه کې د حکومتونو مسولیت ډیر ژور ده چې باید دغه ستونزې ته ډیر جدي توجه وکړي او د خپل امنیتي تدابیر په مسلکي توګه باندې پراخ، نه په یو منشئی ډول باندې، باید هغوی منظم یونیفورم واچوي، منظمې ګزمې په لاره باندې واچوي، په منظمو ستراتیژیکو موقعیتونو کې دوی امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي تر څو د خلکو ژوند هم له دغه ننګونو څخه خوندي سي. باید هغه اصلي کسان وپېژند سي، یو څوک له مجبوریت اغلا کوي خو یا له یو څوک له یو سازمان څخه رسمان په ټولنه
کې مثال سبل روایت خو دغه دی چې چیرې یو څوک له اقتصادي ستونزو سره مخامخېږي، وزګار کیږي یا لاسې تنګیږي، نو هغه به خامخا غلا ته مخه کوي.
پورستی راپورونه به تاسو لیدلی وي چې ویل کیږي چې د اوکران روسي جګړې ته ځینې پخوانی امنیتی کسان استخدام شوي دي، یو څوک چې یو ښکارا جګړې د پاره چالتہ د سل پیسد د ژوند غواخ موجود وي چې له د سخه د ژوند واخ سي ودی وژل سي، هغه ته زړه کوي یا یو بل استخباراتي ډلته یا بل وسلواله ډلته یا مقاومت د پاره زړه کوي، نو یا دای بغلاته مجبور نه کړی سي، حتمانه مجبوری کی غلا کول د پاره دای مجبور ده، دای ال ده چې یو د اولاد د کورنۍ د فامیل له لوګي سخه ناراحته کیږي، حتی ژوند غواخل کی، نو مجبور ته چغلاو کی وسلواله ډلې سره لاس یو کی. ګوري مونږه مخکې هم دا ویلې،
بله
ما په خپل خبره کې زیاته کړ، استخباراتي شبکو ته یو ستر موقع هم د اقتصادي ننګونې دي چې هم دا پلاس ورکوي تر څو ډیر ژر په غټولنه کې فاجعه رامنځته کی دمدغه لاره سره.
لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکی وحید وېسالو.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلورویشت اشاریا اتا
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالای سن. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ لاریون له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لوري وخوځید. پرون د دې لاریون تر سفر مخکې عمران خان د آی ایس آی د دوو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ولس په دې پوه سي چې د عمران خان نیت شخړو ته لمن وهل او د ګډوډۍ رامنځته کول دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له پوځ څخه وغوښتل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي استخباراتو دوه مشران له خپلو دندو ګوښه کړي. عمران خان د اعتراضونو په دوهمه ورځ په لاهور کې پرون وویل چې د آی ایس آی د دغو چارواکو د ګمارنې په تړاو د تحقیق وشي. د تحریک انصاف د ګوند تظاهرات د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د جمعې په ورځ پیل شول او دا ګوند اټکل کوي چې د اونۍ تر پایه به د نومبر په څلورمه په پلازمینه اسلام آباد کې راغونډي شي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله پرون ادعا وکړه چې عمران خان په زرګونو کسان د اسلام آباد په لور په مخه کړی دي او غواړي چې ګډوډي رامنځته کړي. رانا ثناء الله وایي چې اسلام آباد ته به د دې لاریون د ننوتو مخه ونیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب بیا عمران خان تورن کړ چې له نورې نړۍ سره د پاکستان ډیپلوماتیک روابط خرابوي. عمران خان چې سږ کال د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رایې له لارې له صدارت لرې شو ادعا کوي چې له واکه د دل لرې کېدل یوه توطیا وه چې د ده ځایناستې شهباز شریف او د امریکا متحده ایالاتونو جوړه کړې وه. دا تور هم شهباز شریف هم واشنگتن رد کړی دی. عمران خان د لاریون په پیل کې یو ځل بیا دا تور پوری کړ. زه شفاف انتخابات غواړم چې ولس پکې خپل پریکړه وکړي چې څوک د دې هیواد د مشي لپاره ټاکي. دا پریکړه به نه واشنگتن نه امریکا نه بل څوک کوي، پریږدئ چې ملت په خپله پریکړه وکړي. عمران خان ژمنه کړې ده چې دا لاریون به سوله ییز وي او هدف یې دا دی چې شهباز شریف ورلمخه پارلماني ټاکنو ته غاړه کیږدي. خو ښاغلی شریف دا خبره بیا بیا رد کړې ده او وایي چې له پلان سره سم به انتخابات په 2003 کال کې ترسره کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم یو نړیواله مسأله د جنوبی کوریا پلازمینه سیول کې د هالووین جشن پر مهال د غنګونی لکبل یو سل یو پنځوس تنه مړ سیوی. دغه کسان چې تر ډیره تنکی ځوانان شول سیوی هغه وخت تر پښو لاندې سول چې د لسګونه زره کسانو جمعیت تیر شپه یو تنګه کوڅه کې ګیر پاتې سو. د ټیل ماټیل کې د یو شمېر ټپي سویو کسانو روغتیایي وضعیت هم خراب شول سوی دی. د لویدیځو اژانسونو په استناد نور تفصیل له اسدالله الدین نه.
د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې نن سهار د غم فضا خوره وه او د یوې ګڼې ګوڼې د قربانیانو خپلوان د روغتونونو شاته قطار ولاړ وو. لږ تر لږه یو سل یو پنځوس تنه هغه مهال تر پښو لاندې ووژل شول چې لسګونه زره کسان د هالووین جشن پر مهال په هغې تنګې کوڅه کې ګیر پاتې شول چې د شپې میلې پکې روانې وې. عیني شاهدانو ویلي د پیښې ځای ته نږدې لارې کوڅې دومره له خلکو او موټرو ډکې وې چې سیمې ته یې د امبولانسونو او ژغورنډلو د تګ مخه نیولې وه. د سیول د حوادثو ضد مرکز ویلي ویرشته چې د مړو شوو شمیر ډیر شي، ځکه د دوی په خبره د یو سلو څلورو ټپي شوو کسانو له ډلې د څلورویشتو هغو وضعیت نازک دی. د جنوبي کوریا بهرنیو چارو وزارت ویلي وژل شوو کې نولس بهرني اتباع هم شامل دي، خو دوی هویت نه دی څرګند کړی. حکومتي چارواکو ویلي شاوخوا یو لک کسان د هالووین جشن مانځلو ته راټول شوي وو او دا د کورونا له پایله چې پر راټولېدنو بندیز لګول شوی و جنوبي کوریا کې تر ټولو ستره راټولېدنه بلل شوې ده. په جنوبی کوریا کې که څه هم د هالووین دودیز جشن ځانګړې رخصتي نه لري، خو ځوانان په دې وروستیو کلونو کې بارونو او کلپونو کې په شور او ځواک لمانځي. هالووین جشن په مسیحیت دین کې ریښه لري او هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اکتوبر په یو دیرشمه لمانځل کیږي. د جشن د لمانځونکو عقیده دا ده چې په دې شپه د مړو ارواوې د ژوندیو انسانانو منځ ته راځي او دوی یې باید هرکلی او یا د خبیثه ارواوو مقابلې ته ځان چمتو کړي. د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوکیول نن یکشنبه په دغه هیواد کې ماتم اعلان کړی او په ټول هیواد کې به یې بیرغ نیمه ځوړند وي. د پر خپلو اړوندو مسؤلانو غږ کړی چې پیښه وڅېړي او د راتلونکو کلتوري، دینی او ورته نورو جشنونو د خوندیتوب لارې چارې وسنجوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان واما ولسوالۍ کې د زرګونو کلونو لرغونی بڼ چې اوس یې هم میوې او باغ د قومي تړو په مرسته ساتل کیږي.
په اندربن کې د میوو پر راشو کولو د هر پسرلی په سور کې ناغه لګیږي او د تلیا میزان په اخیری ورځو کې د غناغه ماتیږي. د ناغماتې له اعلان وروسته نر او خزی د میلې په بڼه باغ ته ځي او میوې راغونډوي. کومو کسانو چې د ناغې څخه سرغړونه کړې وي له هغوی څاروي راوړل کیږي او غوښې په باغ کې پر میوه راټولونکو او سپینګیرو خوړل کیږي. سږ کال هم د ناغې له وصولو شپږ دیرشو بالغو کسانو سرغړونه کړې وه چې د ناغماتې پر مهال ترې شپاړس غویان او شل پسان اخیستل شوي وو. ځایي اوسېدونکي به یې د ناغې سرغړونکو څخه د څارویو راټولولو میله ګرمه کړې وه، خو د باغ په حاصلاتو کې بې ساري کمی زړونه مات کړي دي. د واما ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران عبدالغفور او قاري اسماعیل
تقریبا خلکو تقریبا منونه منونه انګور او انار او مرخانی او غوزان به کورونو ته وړل. د کال انګور او انار بالکل ونه شو، تقریبا صفر ته اخته شوی دی. پخوا خو به تقریبا خلکو د غوزان حاصل نه به هم خو خپل کورنۍ بچولول چې په پیسې سره خلکو باندې به شل من پنځوس من شپېته من به خرڅول. د کال
د واما بل اوسیدونکو انجینر محمد عیسی وحدت بیا بارانونه او د غوزانو د ونو زړښت د حاصلاتو د کموالي مهم لاملونه ګڼي.
بالکل حاصل کم یو وجه دا ده چې سکل د ګل په موسم کې ډیر سخت بارانونه وشو او دغه بارانونه دی باعث چې مرخنۍ او د انګورو حاصلات سکل باغ کې کم وو، چارمغز حاصلات هم تر یو حده کم وو. وجه دا ده چې یو خو دا باغ ډیر زوړ شوی دی، دا ونې زړې شوي دي، خصوصا د چارمغزو د دې حاصل وجه خو دا وه. خو د اونابو او د انګورو چې حاصل کم وجه دا وه چې د ګل په وخت کې په دې باندې بارانونه وشو، دوی ګلونه بې وخته ورژېدل او اوس یې په باغ کې حاصل کم دی.
د ځایي خلکو په وینا چې بې وخته واورو او پرله پسې بارانونو یې باغونو کې میوې او پټیو کې کښتونه له منځه وړي او سخت مالي زیانونه یې ورته اړولي دي. د نورستان کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین هم وایي د چنګاښ په میاشت کې د واورې اورښت سره د موسم یخېدلو او له هغه وروسته زیاتو بارانونو د یاد ولایت بزګران او بڼوال زیانمن کړي او په زیانمنو شوو باغونو کې یو هم د واما ولسوالۍ تاریخي بڼ اندرکوند هم شامل دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
سرکال د سرطان په میاشت کې واوری وشو او داغه وروسته مسلسل بارانونه وشو. دا غورځې وی چې په دې کې میوه وده کوي، غټیږي او پخوالی مرحله ته رسیږي. په دغه وخت کې واوری وشولې او د دې حاصلات د تیر کال په پرتله باندې یعنی نیم په نیمه باندې کم شوي وو.
د نورستان اوسیدونکو تاریخ پوهان وایي اندربند لنن څخه شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د پخوانیو نورستانیانو د ربونوه اندر لخوا جوړ شوی او له هماغه وخته یې میوی او باغ په قومي ناغو او تړو ساتل کیږي. دې قومي تړو کلیوي خوا دغه لرغونې باغ له تړاکونو او له پرې کولو ژغورلې، نو له بل پلوه ځایي اوسیدونکي له ونو پټنونو انګور، انار، مرخڼۍ، غوزان او نورې میوې راټولوي چې د کورونو له اړتیا زیاتې په بازار کې پلوري او د ژوند تیرولو لپاره نور شیان پې رانیسي. خو سږ کال بارانونو او واورې حاصلات پر نشت حساب کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
مرتضی وردګ يم د وردګ ولایت اوسیدونکی. موږ هیله درلوده چې په شل اوریز نړیوال جام کې زموږ د ملي ټیم لوبي نشر شي او موږ یې وګورو او خوند ترې واخلو. په ځانګړي ډول هغه لوبي چې زموږ ملي ټیم لپاره یې ګټل اسانه برېښېدل، خو زموږ د توقع خلاف لوبي د باران له وجې لغوه شوې. دا زموږ لپاره بد خبر و، واقعا پرې خواشینی شو.
نوم مې ولی محمد پخلا د روزګان ولایت څخه خبرې کوم. په نړیوال جنگ کې چې د افغانستان دوه مهمې لوبې له غټو جامونو سره د باران له امله لغوه شوې، په دې باندې واقعا هم خواشینی یو. د افغانستان لپاره موږ هیله درلوده چې دا لوبې به وګټي او یو څه نمرې به ترلاسه کړي، او ډېری افغانان هلته ډېری د لوبو مینوال هلته میدان ته ورغلي او هغه هم ناهیلي سول. او په افغانستان د ننه بل داسې د خوشحالۍ او سرچینه موږ چندانې نه لرو. دغه لوبې دي چې موږ ټول افغانانو ته خوشي رابخشي.
زما نوم امان الله سلارزی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زمونږ په ټیم کې پیژندل شوي لوبغاړي دي. زمونږ د آی سی سی نه غوښتنه دا ده چې زمونږ باید داسې ټیمونو سره واچوي، قوي قوي ټیمونو سره هم واچوي، او د داسې په هیوادونو کې زمونږ میچونه راولي چې هلته اقلیم برابري سره.
سلامونه د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته وایم. دوهم لوبه د شتبالان له کبله لغوه کیږي، نو په دې سره موږ ډېر خوشنۍ احساس کو. ما خپله چې ولیدله په روزګان کې ډېرو کسانو ټلویزیونو ته انتظار ایستی چې کله به لوبه پیلېږي او دوی به ویني، خو متاسفانه همداسې ناهیلي بیرته کورونو ته ولاړه. موږ په دې هیله یو چې په راتلونکي کې افغانستان کومې لوبې لري هغه ښه لوبې درسره کړي او افغانستان ښه بریا درسره کړي.
من شریف الله همدرد مرکز اړوند نوابات اوسیدونکی یم. زمونږ خو د آی سی سی نه دا غوښتنه ده چې دا نړیوال جام باید داسې ملک برابر شوی وي چې هلته د باراني موسم پکې نه وي، یا داسې پسرلي موسم نه وي چې بارانونو امکان ډېر کم وي یا نه وي. اوس هم د آی سی سی نه دا غوښتنه ده چې باید دا زمونږ چې کوم لوبې مطلب د باران د خاطره لغوه شوي باید بلې ورځې اړولې، یا مخکې وروسته کړی ویل چې د سټین ته اړولې چې باران پکې نه وي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو بیا